دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. ستړي مشه نن سه شنبه د 1990 کال د لیندې شپګمه د 2013 کال د نومبر 8مه ده. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی پروګرام ته خراغلاست وایم. اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وای انتخابات خپل کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولای راتلونکي څلور وړ انتخابات په یو ځای ترسره کړي. او ورسلاغه چې روسي په توره بیره کې د اوکراین څو کشته ونیولې لویدیځو هیوادونو د اوکراین ملاتړ کړی دی. ازادي راډیو دا خبری پروګرام په خبرونو پیلو چې فرشتہ جلال زئی وایي.
د افغانستان حکومت او نړیوال شرکان نن او سبا په جنیوا کې غونډه لري. د پروان د امنیت امیر وایي پر د بګرام پر هوایي ډګر په تیره یوه میاشت کې لس راکټي حملې شوې دي او د امریکا د جمهور رئیس یو پخوانی سلاحکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی دی. خبرونه تفصیل نن د نومبر 28مه نیټه ده. نن د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلوي. دا غونډه به نن او سبا وي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر له داسې اجنډا سره ګډون کوي چې د ارګ په وینا په وروستیو څلورو کلونو کې د حکومت له لوري د اصلاحاتو، اقتصادي خودکفایي لپاره د پرمختګ، د امنیتي پرمختګونو او نورو هغو اقداماتو جزئیات پکې راغلي چې مخکې حکومت ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په جنیوا کې د نن ویلي چې د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دایمي سولې او ثبات ټینګول دي. جان باس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان حکومت او د حکومت له نړیوالو شریکانو سره د مثبتو بحثونو په تمه دی. د افغانستان جمهور رئیس په جنیوا کې دی او د دې نړیوالې غونډې مشري د افغانستان د حکومت کوي. د پروان د امنیت امیر وایي د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. د پروان د امنیت امیر ضیاءالرحمن فایز زید خیلی نن د ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه دوه راکټ د بګرام د هوایي ډګر پر لور ورتوغول شوي خو تلفات نه لري. سید خیلی ویلی دی چې دغه راکټ تیره شپه مخکې تر دې چې د بګرام په هوایي ډګر کې ولګیږي بهرنیو ځواکونو خونسا کړی دی. او طالبانو ادعا کړې چې بهرنیو ځواکونو ته په دې راکټي حملو کې تاوان رسیدلی دی. خو د پروان د امنیت امیر وایي چې په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو تر لس واري زیات د بګرام هوایي ډګر ته راکټ ورویشتی دي. سید خیلی ویل دي چې که د پروان د ملي امنیت ریاست خپل کار چټک نکړي او د دغسې امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې نکړي، امنیتي وضعیت نسي ښه کېدلی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو پخوانی سلاحکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی. د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار جورج پاپادوپلوس په دوه اونۍ حبس محکوم شوی او قاضي پرون د براعت لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه رد کړه. دا لومړی وار دی چې د ترامپ د کمپاین یو نږدې کارکوونکی د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د مسکو ترمنز د مشکوکو اړیکو د موجودیت په اړه د ځانګړو تحقیقاتو په لړ کې په حبس محکومیږي. څارونکو په دې باور دي چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له روسانو او د هغوی له ارتباطیانو سره د شاغلي پاپادوپلوس تماسونه د دې تحقیقاتو باعث شوي دي. نوموړی تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه په حبس محکوم شو چې د خپلو تماسونو په اړه یې اف بی آی د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ته په دروغ ویلو اعتراف وکړ. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو میاشتو کې اول وار د مریخ پر غولي راکښته سوه. د ناسا کارکوونکو پرون هغه مهال د مسلې د لمانځلو لپاره تماسونه ونیولل چې د انسایت په نوم له دې سفینې څخه یې د مریخ استوا کرښې ته نږدې پر پراخه ورشو د کښېناستو سیګنالونه ترلاسه کړل. له دې یوه دقیقه وروسته انسایت په یوې سلفي عکس کې د خپل چاپېریال تصویر خپور کړ. د دې سفینې د استولو هدف د سرې سیارې یا مریخ په ژورو کې دننه تحقیقات او په دې اړه د معلوماتو راټولول دي چې مریخ څرنګه جوړه شوې ده. ساینس پوهان وایي چې انسایت له اتموسفیر څخه تر غولي پورې واټن په اوو دقیقو کې وواهه، بې له ستونزې پر مریخ راکښېناسته. په مریخ کې مریخ له ځمکې 301 میلیون مایله لرې ده او سفر یې 6 میاشتې وخت نیسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتنه کړې چې په ایران کې د سړو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز د لرې کولو لپاره دي ضرب العجل وټاکي. دغه کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید دغه ضرب العجل د ټاکلو په اړه فوري اقدام وکړي. په ایران کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د فوټبال د مسابقو د لیدو لپاره سټډیمونو ته ولاړ شي. په راپور کې ویل شوي چې د ایران لخوا د دې بندیز د نه لرې کېدو په صورت کې دي د هیواد لپاره د احتمالي بندیزونو خبرداری هم خپور شي. په 1909 میلادي کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، ښځې حق نه لري چې د سړو ورزشي استډیومونو ته ورسي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریئ چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې په یو وخت جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره کړي.
دې باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی واقعا نشي کولی د ورسمشي ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د انتخاباتو کمیسیون ویلي، حکومت ورته ویلي کمیسیون د 4 وړ انتخابات یو ځای ترسره کړي. او چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس پرون د برېښنا د پرچاوي په خاطر ولسی جرګې ته د استجواب لپاره غوښتل شوی و، هغه ویل چې اوسنی ظرفیت کم ده.
مشکل عمومی برق افغانستان مشکل جدید یا مشکل نوی است. متاسفانه از وقتی که سیستم برق افغانستان جوړ شده، سیستم معیاری و استاندارد نبوده.
او روس لاغه چې روسیه په توره بیره کې د اوکراین څو کشته ونیولې، لویدیځ هیوادونو د دې پیښې په سر د کیف او موسکو تر منځ د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړی. بیا مو هم وخت بخیر. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولی راتلونکي انتخابات یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته ویلي کمیسیون د جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات وایي کمیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري، خو نشي کولی 4 وړ انتخابات یو ځای ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي، د انتخاباتي کمیسیون د کمزوري مدیریت، نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي 4 وړ انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسیون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت دی چې به نه توانیږي.
دې باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی د ورسي جرګې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړلې. دوی په هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې، له بده مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا دې ښکارندوی کوي چې دوی واقعا نشي کولای د ورسمشي ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي. او کولتی شوراګان ټاکنې سره یو ځای شي، نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یا بار وي چې له دې باندې شي وتلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره کوي، خو اوس دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وای حکومت له کمیسیون غوښتي دي چې د جمهور ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات په یو ځای ترسره کړي. ښاغلي سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ورته ویلي نشي کولی هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او هم یې امنیت خوندي کړي.
مات هم پتیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنی شي ورکولای او امنیت خوندي کولای شي. بل حکومت وختنه دا چې ورو ټاکنو د یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنو کولای شي د حمل پر یو درشمه ترسره کړي. امادګیان لرو په دې اړه عمل څلور ټاکنو د لپاره به مشکل اوسېږي ترڅو د څلور ټاکنو د حمل پر یو درشمه مدیریت کړو.
بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او څلور واړه انتخابات په یو ځای ترسره کېدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت وړي چې په دغه سره وښيي چې کچېرې ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډېر وي، ولې شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوی و چې د ولسی د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمیر نورو بلابیل ستونزو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ شوی او د روانې اونۍ په اوږدو کې به اعلان شي. په دغه کمیسیون کې به باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جمهور ریاست او غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محلویش سبا یا بل ورځ اعلان شي، خو لا هم نه د معلومات چې د ولایتي شورا او ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به څه وخت ترسره کیږي. د انتخاباتو په خپل وا کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات مدیریت او چمتووالي ته 3 میاشتې وخت غواړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وای په هیواد کې د برېښنا غیر معیاري سیستم او د ظرفیت کموالی د دې لامل شوی چې پرچاوي زیات شي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د دوشنبه پر ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل تر کومې چې د هیواد د برېښنا سیستم سټانډرد او د برېښنا د کمښت ستونزه هواره نشي، خلک په دوامداره توګه له برېښنا نشي برخمن کېدای. اخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا له حکومت غواړي چې په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي څو په دایمي ډول خلک د برېښنا د کمښت له ستونزې خلاص شي. واصل وسال او نور جزئیات.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي د افغانستان د برېښنا سیستم له همغه پیله په غیر معیاري ډول جوړ شوی چې دوی ته ستونزې زیږولې. امان الله غالب د دوشنبه پر ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د هیواد د برېښنا سیستم د خلکو اړتیاو ته په کتو نه دی جوړ شوی، ځکه دته په خبره دغه سیستم د 300 یا 400 میګاوټ ظرفیت لپاره ډیزاین شوی و، حال دا چې یوازې کابل تر 600 میګاوټ پورې برېښنا ته اړتیا لري. افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه ده، بلکې له هغه وخته چې د افغانستان د برېښنا سیستم جوړ شوی معیاري او سټنډرد نه و، ځکه کابل چې په کوم شکل ډیزاین شوی و لاینونه یوازې د 300 تر 400 میګاوټ پورې ظرفیت درلود. هغه برېښنا چې په داخل کې تولیدېږي او له نورو هیوادونو واردېږي ټول ظرفیت یې له 400 میګاوټ نه زیات نه دی. خاغلی غالب دا شنو ویل تر کومې چې له ازبکستان 1500 کیلو ولټه برېښنا چې د 1000 میګاواټه برېښنا د لیک ظرفیت لري وصل نشي، په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي او کمښت ستونزه نه هواریږي. د دې په خبره د نفوس ډیرواله نامني او له برېښنا نه زیاته ګټه اخیستنه غو نور ستونزې دي چې د دې په خبره پرچاوي زیاته کړي. ل نږدې یو میاشتې رئیس د مرکز کابل په ځینو سیمو کې برېښنایي پرچاوي تر ساتونو دوام کوي او ان په ځینو سیمو کې کله ناکله ټوله ورځ او شپه هم برېښنا نه وي. خو د کابل د برېښنا شرکت رئیس وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د برېښنا پرچاوي کم شوی او په 80 ساعتونو کې یوازې 8 ساعت خلک به برېښنا وي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 1500 میګاواټه برېښنا مصرفېږي چې 1200 میګاواټ یې له بهر نه پیرل کېږي او پاتې هغه په هیواد کې دننه تولیدېږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې 1,300,000,000 ډالر په وارداتي برېښنا لګولې ده. په ورته وخت کې د ولسیرګې یو شمېر غړي له ډلې صالح محمد صالح وایي افغانستان په کور دننه کافي اوبه لري چې باید پرې د برېښنا بندونه جوړ شي.
انتقالی افغانستان
خغل صالح وای افغانستان په داسې حال کې لګونډیانو برېښنا پیری چې خپل د دغه چارې لپاره پریمانه سرچینه لري. خو د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مرستیال الماس زخیلوال چې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې استجوابیه غونډې ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې په هغو بندونو به ډېر ژر کار پیل شي چې چارې نیمګړې پاتې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزی عزیزی اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د جلغوزیو او پستې د ځنګلونو د پراختیا پروګرامونه پیل کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل د یادو ځنګلونو ډیری برخه په پکتیا، پکتیکا، خوست او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی رستمی وایي د دغو ځنګلونو له پراختیا سره به په هیواد کې د پستو او جلغوزیو حاصلات زیات او د بڼ لرونکو پر اقتصادي وضعیت به هم مثبت اغیز وکړي. د ښاغلي رستمی په وینا دا مهال د افغانستان د ځنګلونو سیمې 1.1 میلیون هکتار ته رسیدلی دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د انارو صادرات 2 برابره زیات شوي دي. د دغه خونې عامل مدیر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال تر اوسه له 1,000,000 زیات د کندهار انار پاکستان، هندوستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. ښاغلی عبدالباقی وایي چې د کندهار بزګرانو له همدې درکه ښه عواید ترلاسه کړي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې. د وړو 1.5 کیلوی قزاقي بورې 1,340 افغانۍ، 1.5 کیلوی د بورې بورې 1,240 افغانۍ، 1.5 منای د وریځو بورې 2,040 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1,080 افغانۍ او له دې سربیره د 1 لیتر پټرول بیا 9.5 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیې. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 6.8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 6.5افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل چې سم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ورسره له هغه چې روسیې په توره بیرا کې د اوکراین څوکشتې ونیولې، لویدیځو هیوادونو د دغې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ د راپورته شوې نوې کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړې، همداشي به راسره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، لومړۍ پوښتنه دا ده چې له اوکراین دغه ملاتړ چا او په څه ډول څرګند کړی دی د روسیې په وړاندې؟
بلې سنزه صاحب، ملګرو ملتونو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو مشرانو په هغو بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې خبره کړي، هغه څه چې دوی د اوکراین پر ملي حاکمیت او د بهرونو په اړه پر نړیوالو تړونونو د روسیې ښکاره تېری او سرغړونه ګڼلې، غندلې او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي ماڼوګان او کښتۍ بیرته ورکړي. د یکشنبه په ورځ د تورې بحیرې د کریمیا په سواحلو کې روسي کښتیو پر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او وروسته د روسیې ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین د بحري ځواکونو 6 سرتېري هم ټپیان کړل. اوکراین د دغې پیښې وروسته چې هغه د روسیې تېری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتې او د روسیې لخوا د احتمالي تېري په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د 10 ورځو په مخه یو پوځي حالت اعلان کړ. البته د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې غوښتي چې د اوکراین ضبط شوي کښتۍ او توقیف شوي 3 ماڼوګان بېرته اوکراین ته وسپاري او هم د نړیوالو لخوا د اوکراین د په رسمیت پېژندلو سرحدونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسیې د کړکېچ زیاتېدو بې پاکه د مسکو لخوا بې پاکه اقدام بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا مرستیال سفیر جانتن الان هم ویلي چې روسیه غواړي په غیر قانوني توګه پر نیول شوي کریمیا ولکه نور هم ټینګه کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او مسکو ترمنځ دغه نوي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته په ټلیفون کې د دغه وروستي کړکېچ له اوکراین سره د وروستي کړکېچ په سر اندېښنه څرګنده کړې ده او له انګلا مرکل یې غوښتي چې له خپل هغه دریځ څخه او ښو اړیکو سره چې له اوکراین سره لري په استفادې پرېنږدي چې د دواړو هیوادونو د مسکو او د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات شي.
دا راته وایي چې اوکراین څه اقدامات کړي دي اوس دغه ټولو خبرو په ځواب کې چې روسیې کړي دي.
د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه د هغه قانون مسودې ته مثبته رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې دېرش ورځې پوځي حالت جاري کیږي. البته دغه هم پرون وروسته له هغې چې روسي ځواکونو په اوکراین کشتیو اندازې وکړې. په پارلمان کې له توندو بحثونو وروسته وکیلانو د ولسمشر پیترو پروشنکو لخوا د وړاندې شوې قانوني مسودې چې په هیواد کې د دېرش ورځو لپاره پوځي حالت جاري شي ملاتړ وکړ. وکیلانو دغه قانون ته مثبته رایه ورکړه. د دغه قانون له مخې چې سر له سبا د نومبر له اته ویشتمې عملي بڼه خپلوي د یو شمېر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ پر ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامي قانون په هغو سیمو کې عملي کیږي چې د روسیې د احتمالي تیري په وړاندې تر ټولو زیاتې زیانمنونکي دي.
بله، مننه کوم نوریاس نوري. چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د نوي کړکېچ په اړه چې د اوکراینی کښتیو د نیولو په اړه باندې وو موږ ته بشپړ جزئیات راکړل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. په مطلب کې راغلي نوموړي دغه څرګندونې په تهران کې د ملي یووالي په نړیوال دوه دیرشم کنفرانس کې کړې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې ښاغلي کرزي په دغه غونډه کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړې شوې غونډې او په دې برخه کې امریکا هڅو ته اشاره کړې او ویلي چې سولې ته اوس هیلې ډېرې شوې او هیله مند دی چې اسلامي هیوادونه ترېنا ملاتړ وکړي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي چې ولسمشر غني د سولې په اړه د سیاسي رهبرانو طرحو ته پام نه دی کړی. په مطلب کې وړاندې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ګډې کمیټې د رئیس محمد ناطقي په حواله راغلي چې ولسمشر سره په دې خبرې شوې چې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ شي او پلاوی ورته وټاکل شي، خو په خبره یې هغه څه چې دوی غوښتل هغه شان نه دي شوي. دغه کمیټې د طالبانو، حکومت، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمن د سولې په خبرو ټینګار کړی دی او ویلي چې طالبان حاضر دي چې له سیاسي رهبرانو سره خبرې وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو هم غوښتي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې سیاسي رهبران باید شامل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره دی د جنیوا له غونډې اعظمي ګټه واخیستل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د نړۍ د اویا هیوادونو د چارواکو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون د جنیوا په نړیواله غونډه کې ګډون کړی. د مطلب لیکوال لیکي، په دغه غونډه کې باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او جګړې د ختمولو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
په کونړ کې معلولین وایي په خوا په اسداباد کې ورته د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ موجود و، خو د یو میاشت کېږي چې دغه ورکشاپ بند شوی. دوی وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او حکومت او مرستندوی ټولنې باید بیرته دغه ورکشاپ دوی ته فعال کړي چې اوسنۍ مشکلات یې حل شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ را لېږلی.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو هاشم خان چې خی په خی په روان جنگونو کې للا سور کړي دلته ورته پوخه مسنوي پخه جوړه شوی و، خو اوس وای په جوړه شوی پخه کې ستونزه پیدا شوی. ل سرکانو څخه اسدآباد تراغله څو ورته پخه به ورغوي، خو دلته د ورکشاپ دروازې بند دي، دومره کرایه هم نه لري چې جلال آباد ته لاړ شي.
دلته راغله مې مخکې ماته د ورکشاپ پخه جوړه کړي و، پخه کې څه نقصان راغلی دی چې رالما کاریګر نشته دی، ورکشاپ بند شوی دی، او دینه مخکې یو معلول مله هم مخې له راغی، هغه امسا په کار وي، هغه ویلې چې ورکشاپ بند دی، څوک نشته، ډېر په پریشانۍ باندې یعنی لاړو. چا چې ورکشاپ بند کړی موږ د هغو نه خواست کوو چې دا ورکشاپ خلاص کړي، ځکه چې موږ دې نه جلال آباد ته نه شو تللی، کابل ته نه شو تللی، او ځایونه لرې لرې دي، غرنۍ منطقې دي. کله چې موږ د ورکشاپ ته راځو هم په ډېر مشکل لازو، څوک د دانګام نه راشي، څوک د ګنګل نه راشي، څوک د سرکانو نه، یو ځای بل ځای.
د نارنګ ولسوالۍ د باډیل دری اوسیدونکو 12 کلن عرفان هم معلول دی، د مصنوعي پخې پنجه ماته شوی، دلته د ورکشاپ بند دروازو ته لاس تر زنی ناست دی.
دلته راغلی مې د پخې مې خراب شوی، د پنجه ماته شوی، دلته نه جوړیږي، نو څه وکړو، غریبي ده، دیم وای چې کته تلی، او موږ هم دلته راغلی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو تن مسؤل ابن امین حنیف وای معلولینی ورکشاپ بندې دو سره زیاتو مشکلاتو سره لاس اوګری واندی، دوی لری لری ولسوالیو په دینیت د پیاوړتیا او بیا رغونې ورکشاپ ته راځي چې یا نوې مصنوعي لاس او پخې ورته جوړې شي، او یا هم جوړ شوي اندامونه ورته ترمیم شي، خو کله چې وګوري چې د ورکشاپ دروازې تړل شوي نو ناهیلي ودرېږي.
دغه ویلچر به تور کولې، ماوساګانې ورکولې، مصنوعي اعضاء به جوړولې، ورته همدارنګه فیزیوتراپي برخه وه، دغه ډېر کارونه به کول. دا چې دغه موسسي ډونر خانه دغه فنډ خلاص شو، قرارداد ختم شو، نو هغه ولاړل، دغه ورکشاپ فات دي. د کونړ معلولین د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي، تقریبا د اوسم د 15 نفر معلولین ناسي، بیچارهګان د ډېر لورو ساخونه راغلي دي، هوټل مسافر شربانه دغه د روډي خورا قربان راشي، کری قربان نشي، دغه معلولین نش کولای چې نګرار ته لاړ شي، چلته خدمت وړاندې شي.
په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري هم د ورکشاپ تړل کې دو سره د معلولینو د ستونزو زیاتوالی مني، او له اړوندو ادارو غواړي چې بے وسو معلولینو ته د ورپېخو مشکلات په حل کې ورسره مرسته وکړي.
دغه پروژه د کونړ میشتو معلولین د فاره نه، بلکې د نورستان د معلولین د فارم ډیره ګټوره و. دلته د غوی ستونزې به حلیدلې، د غوی مصنوعي اعضاء چې کله به خراب شو، د غوی ترمیم به کېده، هغه معلول چې فیزیوتراپي ته ضرورت لري، د غوی فیزیوتراپي به کېدله. متاسفانه چې دا په دې وخت کې دا بنده شوې ده، د کونړ معلولینو ته، د نورستان معلولینو ته ډیره ستونزې دي. هله مداره چې اړوند سات د ولټي او پرمختګ مؤسسه سره چې وسایل ټول مکمل لري، دا غوي سره همکاري وکړي ترڅو چې زمونږ د معلولینو ستونزې حل شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ د یادې ستونزې د حل کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
د معلولینو شهدا او یو نوې مستقل اداره جوړه شوې ده، پراس کې عربي صاحب ده، هغه د من نږدې دوست ده، دا اوس تلیفون ورته کوم، او دا موضوع به د سهاره بیا انشاءالله پیل کیږي، او دا به زه جدي کنترولوم، جدي تعقیبوم. په دې ارتباط خو زه به هم قمانداني ته وظیفه ورکوم، او ورکړې مې ده نو ولسوال خبرې وکړې، یا ماین وخت نو ته ټاکم.
معلولین په داسې حال کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو او ترمیم د ورکشاپ باندې دو ستونزو سره مخ کړي چې اوس هم په هیواد کې جنگ روان دی، او هر ورځ په لسګونو کسان یا وژل کیږي او یا هم ټپین کیږي، چې اکثره ټپین معلول کیږي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د معلولو کسانو د لاستیوي په خاطر دغه ډول ورکشاپونه پرانیستي پرېږدي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ارغنداول سالی تخبر کوم. دا ارغنداول سالی کې د سینجونو مکتبونه نسته، څه امنون دی، او جنگونو شای نسته، او مکتب د انجون د نسته. د لورو مکاوان څه غواړم چې دی دې دغه کوشش وکړي. سلام
احمد تاول کوچی د زابل د ولایت سره پونیا کې ما نو دلته زموږ ګانچې دی، د کوچانو د څو ګانچې دی، درې واره پر موږ باندې بدل شو، دورې بوزه او دورې بوزه دورې بوزه. په اخیری کې دلته اوس ګانچ کوچانو جوړ کړی دی، چې دا منطقه ملي اردو ازما د ټکا ملي اردو ټولي شاروال بیا راغی ولما سره بیا بل ځای ته ولاسي نو کچی ته رښتیا قانون وي د کوچیانو د نول کیږي په هر ولایت کې د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو باید په زابل ولایت کې مست مستقیم دول باندې او داسې ځای معلوم کړي زموږ د ټولو کوچیانو دغه معلومه چې خطر د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې راځي نو په دا نن ورځ کې ښاروال راغی او تاسې به دوی د غرو لمنو ته هلته بیا تاسې موږ ګنج جوړو او ټاکه به هم راکوي یا موږ په جواب کې ورته وویل چې موږ به دا کوچیان به ځازان خپل ځکه دلته واخلو ولکه تاسې خپل ځکه هم واخلي په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ سره کوي نو دغه نه وکړي که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دې پلی شي.
سلام علیکم دا ازادي راډیو دغه پیغام ده چې دغه یاراته زه خبره کوم د ریګریشن دغه دی ورسېږي دغه مشرانو ته دغه خاوله ډېر په تکلیف دي ژمی ده یخ ده په شرازه وږي دي تږي دي په ګودله کښې ناستې او سروې وو د کش وو د رش د لاسه داسې ستړي کړي یو د لږې وو د یخ وو د هرې خوا ګرده ورځ دغه سروې دي دا همویشتې دي وروره نه خلاصېږي بالا هېڅ شی هم نهسته الله بې معنا ځغواسته سلامونه بس.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته دلال زی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان نن او سبا په جنیوا کې غونډه لري. په دې غونډه کې به چې د افغانستان جمهور رئیس مشري کوي. د افغانستان ولسمشر له داسې اجنډا سره رامخ کېږي چې په وروستیو څلورو کلونو کې د حکومت له لورې د اصلاحاتو، اقتصادي خودکفایي، امنیتي پرمختګونو او نورو اقدامونو جزئیات پکې راغلي چې حکومت یې مخکې ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره جنیوا ته تللی او نن یې پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان له حکومت او د حکومت له نړیوالو شریکانو سره به د مثبتو بحثونو په تمه وي او غواړي چې او د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دایمي سولې او ثبات ټینګول دی. د پروان د امنیت امیر وایي د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت تهدید سره مخامخ کړی دی. تیره شپه د بګرام د هوایي ډګر پر لور دوه راکټ ورتوغول شوي دي. د پروان د امنیت امیر نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې لس واري دغه سي راکټې حملې شوي دي. امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه پخوانی سلاکار جورج پاپادوپلوس په دوه اونۍ به حبس باندې محکوم شوی. قاضي پرون د برات لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه رد کړه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتنه کړې چې په ایران کې د سړو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز د لرې کولو لپاره ضرب الاجل وټاکي. په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسي چې په 1909 میلادي کال کې شوی ښځې حق نه لري چې د سړو ورزشي سټډیمونو ته ورسي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد سردردی، انواع سردردی و راه های پیشگیری و ای که چگونه تداوی میشه صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد گل سمی متخصص امراض روانی و اعصاب مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنم و به سوالات شما پاسخ بگوین. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان آغاز کنه، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. سردرد به عنوان یک درد ناشی از سر، گردن، قسمت فوقانی بدن می باشد و سردردی یکی از شایع‌ترین شکایت های مریض است که در بیشتر موارد بسیار شدید و غیر قابل تحمل می باشد. دکتران متخصص می گویند درمان سردردی بستگی به عامل ایجاد کننده آن دارد، اما در اغلب موارد با مسکن سردرد رفع می شود. دکتر عبدالرازق متخصص امراض داخله در مورد انواع و علائم سردردی چنین می گوید.
سردرد انواع و اقسام مختلف دارد و اسبابش هم مختلف است. ما چند نوع سردردی داریم که یک نوع سردردی به نام سردردی میگرن یا نیمسری که گفته میشه، یک نوع سردردی به نام سردردی کلاسیک است که به نام سردردی کلاسیک یاد میشه، با سردردی و اسباب مختلف داره، مثلا سردردی اسبابش درد یا آفت در قسمت دیگر می باشه، اما درد عرضش سردردی می باشه. مثلا کسی گلوندرد باشه هم سردردی میده، کسی مشکل چشم داشته باشه هم میشه باعث سردردی شه، و کسی که مشکل گوش و گلو داشته باشه یا یک آفت دیگه خود ساینس های داخل قهوه که به نام ساینوزیت یاد میشه او هم باعث سردردی میشه.
درد شدید و آزاردهنده معمولا در داخل یا اطراف یک چشم متمرکز می شود. سردرد یک طرفه، بیقراری و تشویش، ریزش شدید اشک، سرخ شدن چشم در یک طرف سر، گرفتگی بینی، عرق شدید پیشانی، پندیدگی اطراف چشم و افتادگی پلک ها از جمله علائم شایع سردردی می باشد. میگرن، خوشه سینوس ها و مختلط از جمله انواع مختلف سردردی ها می باشد. دکتران متخصص می گویند فشار خون بلند، بیماری های چشم، تکالیف معده، عفونت دندان و التهاب هم از جمله عوامل سردردی نزد افراد می باشد. دکتر عبدالرزاق شیوه تداوی سردردی را چنین بیان می کند.
کسایی که مثلا مشکلی که در قهر نباشه و خارج قهری مشکل خارج دماغی و عرف داشته باشه به او رسیدگی شد و هم سردردی تداوی می شود. سردردی اصلا یک عرض یک مرض است که میشه که آفت در یک قسمت باشه اما بروز سردردی شد. مثلا قسمی که قبلا یادآوری کردیم، مثلا کسی گلوندردی یا مشکل معده داشته باشه یا مشکل چشم داشته باشه، اگر او مشکل برطرف شود سردردی آرام میشه. مثلا کسای فشارهای روانی داشته باشه تداوی شود، فشار بلند خون داشته باشه یا مشکل اونمو، هر مشکلی که باعث سردردی شده باشه اونمو مشکل رفع شود سردردی آرام میشه.
دکتران متخصص میگویند افراد میتوانند با کنترل فشار خون، پایین آوردن وزن بدن و رفع تشویش هایشان خود را در برابر انواع سردردی وقایه کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دکتر صیب سمیم به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا با وجود که در گزارش هم شنیدیم شما در رابطه با سردردی یک معلومات بدین.
تشکر فرشته جان. سردردی عبارت از احساس ناخوشایند در منطقه سر است که از باعث تحریک اخذهای درد که در اطراف سر، پوست سر و گردن وجود داشته به وجود میاد. سردردی به دو نوع ما تقسیم میکنیم. یکی سردردی که به شکل ابتدایی یاد میشه، یعنی که اسبابش معلوم نیست، و دیگه سردردی که به نام سیکندری یا ثانویه یاد میشه که اسبابش معلوم است. از نظر شروع سردردی به سه نوع تقسیم شده یا به سه کاتگوری تقسیم شده: سردردی که به شکل حاد یا انی به وجود میاد، و سردردی که به شکل تحت الحاد به وجود میاد، و سردردی که به شکل مضمون وجود داشته باشه. اول سردردی که به شکل حاد به وجود میایی بسیار یک نوع خطرناک سردردی است که زود باید ارزیابی شوه و تداوی شوه. مثلا سردردی حاد، یک مثال شما میگیم که التهاب سحایا یا فردخای دماغ که منینجایتیس گفته میشه، بسیار خطرناک است و در ظرف چند ساعت یا کسره میکشه. و دیگه سب اراکنوید هیموراج است. وقتی که یک رگ دماغ پاره میشه، خون ریزی دماغی میتا همی، و دیگه انسیفالیتیس است یا خود دماغ که میکروبی میشه. این بسیار خطرناک است.
و دلیل از یا چی است همین سردردی های هات؟
سردردی های تو گفتیم که مننجایتیس از باعث میکروب به وجود میاد، از
بکتریا شدن رگ است،
و پاره شدن رگ از باعث بلند رفتن نی فشار خون، از باعث زیاد شدن چربی خون، خصوصا مریضایی که مشکلات قلبی داره و فشار خونش بلند میباشه، اکثر وقت سکته مغزی میته. و دیگه تحت الحاد است. سردردی های تحت الحاد یا که از هفته ها تا ماه وقت میگیره، سردردی انی خود را موسات که واقعا به طور نگهانی که به وجود میاد، ولی سردردی تحت الحاد از مدت چند هفته تا چند ماه دربر میگیره. در این رقم سردردی هم شده میتونه که خطرناک باشه. مثلا بعضی تومورهای دماغ است، تومورهای دماغ هم به تدریج چی میشه، مو میکنه و دماغ را سر زیر فشار میاره که این باعث درد میشه. و مننجایتیس یا سب مننجایتیس یا التهاب تحت التهاب مننج یا پرده های دماغ که تحت به شکل تحت الحاد باشه، یعنی حاد نباشه، این باعث سردردی تحت الحاد میشه. و دیگه سردردی های مزمن است که بسیار زیاد دیده میشه. سردردی های مزمن که اسبابش معلوم نیست، از مثال ما میگیم که مایگرین یا نیم سری که است، و دیگه تنشن تایپ دی که یک نوع سردردی است که بسیار زیاد دیده میشه، کلستر هدیک یا سردردی خوشایی، یعنی این سالها وقت میگیره این سردردی.
یعنی جور میشه؟
صد به صد جور میشه، ولی اول باید تشخیص شه و تشخیص شه که کدام نوع است. نوع باید تشخیص شه بسیار آسان است. اینالی ما درباره پیسدی شه که ما که معلومات شنیده میتیم، زیاد پیسدی که تشکیل میته سردردی تنشن تایپ دیک است که 69% سردردی از باعث تنشن تایپ دیک وجود میاد. تنشن تایپ دیک یک نوع سردردی است که تمام سر میگیره و بعض اوقات پشت سر زیاد میگیره. وقتی که یک کس زیر فشار روانی بیای شدت پیدا میکنه، این گفته میشه که از باعث سپازم اویه گردن و پوست سر به وجود میاد، یعنی در علتش هایی گفته میشه. و دیگه سردردی مایگرین است. سردردی مایگرین 16% سردردی را تشکیل میده. یعنی
بیشتر در بین سردردی مایگرین زنا مبتلا میشن یا آقایان؟
زنا زیاد مبتلا میشن به مایگرین و به تنشن تایپ دیک، باز مردها زیاد مصاب میشه. سردردی مایگرین یک سردردی است که نصف سر را درد میگیره، به شکل حملوی میباشه و شده میتونه که تمام سر را بگیره. و این سردردی علاوه از درد، مریض پوتو پو بیا داره، از روشنی بد میخوره و دیگه از پونو پو بیا، از صدای بلند بدش میاد، یعنی درد شدت پیدا میکنه. وقتی که صدای بلند میشنه درد شدت و یک علامه عمده از یکی از درد نبضانی است. درد به شکل نبضانی میباشه و به شکل عمیق، سردردی به شکل حملوی میاد. حمله از 2 ساعت تا 1 روز ادامه پیدا میکنه. و دیگه وقتی که سردردی شدت پیدا میکنه، بعضی مریضا دلبدی و استفراغ پیدا میکنه.
دکتر صاحب یک شنونده رو میگیریم، باز بعد از اون صحبت خدا ادامه میدیم.
سید ما ویل دا صاحب و نجولی لرم 2-3 واری میگواد اصاب دا سلی دا ایت پیدا ندرست کلی دشکیر سارا پر خوب نلرم تما چی یو ساعت بعد را چینو دا چیم از چون پلرگوی و علیمه.
دکتر صاحب سوال شانه گرفتن یا میشه سوال کنین؟
خوب نلری، سو اخترش خوب نلری.
یار لخت کال کیز، ات کال کیز، که دخل نجولی لرم بس کچیش فرا بانی تیریز خوب میرسه، زیش فرا تا تیریز را بانی خوب میرسه.
عمر دیست عمر دا جیسای؟
دیگرش کال دی انشالله.
دی پشار نجولی یا دی یا کما بلا نجولی خوب نلری؟
بلا سرم یا سخت و رغلم ورکه دی میدی نجولی لری، از میدی نجولی لرم
خیلی مسوار کنم، بلدی سعی مالو نشام نکنم. خب، جیساز سو توصیه تا استلارم، اگه توصیه مالی که انشالله خوب مسامسی.
تشکر زیاد. بفرمایید دکتر سپ پاسخ با جیساب.
جیساب وایسی خوب نلرم. چون دیمو موضوعم سردردی ده، جیساب وایسی خوب نلرم. خوبم دیر اسباب لری. دی خوب بی خوبی پر درې قسمه ده. یو هغه بی خوبی دسی په شروع دی شپې کې سړی خوب نه ورځي، یو هغه بی خوبی دسی په ما بین شپې کې سړی له خوبه بیدار سي بیا خوب نه ورته راځي، بل هغه بی خوبی دسی په سهار وختي راپورته کیږي او بیا ورته خوب نه ورځي. دی خوبی بی خوبی هم ډیر اسباب لري، زیاتره رواني ناجوړي، خصوصا افسردګي دی بی خوبی سبب ګرځي، یعنی په هایپوسومنیا ورته وای، یعنی په افسردګي کې دی ناروغ خوب کمیږي. نو اجي صاحب کولای شي یو رواني ډاکټر ته مراجعه وکړي، مشکل رواني مشکل ده، که رواني مشکل سي حل سي ان شاء الله خوب برابرې
مشکل حل مشه. یک شنوندی دیگه هم داریم دلین. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم، ما در راه ایران زنگ میزنم، عبد الفتاح هستم. یعنی دا 15 روز پیش ما سینزه دیونی تو از پلاج ما درد میکرد، یعنی از دماغ من چیز میامده باز یک تدوری کردم و انوال دماغای من باز هست، ایتو کدوم بندش نداره، مصد نمی کنم چرا سردرد هست و چند روز یعنی تو سردرد هست.
چند روز میشه از سردردی شما؟
بعد از حدیث یعنی به حساب گرمسردی ما خوب شد، باز انوال هست تقریبا
سر چور زاست که سردار
لازم صحیح 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 اجی سم میگه که ما سینوزایتیس داشتیم
یعنی عملیات
کردیم این سینوزایتیس خود باعث سردردی میشه
خب عملیات هم کنه با سردرد میشه
عملیات که کنه بعض اوقات دوباره میکروب میگیره چرک میگیره وقتی که چرک بگیره باعث سردردی میشه اجی صبر ما یک توصیه میتیم که ان شاء الله مو توصیه عملی میکنه سردردیش خوب میشه در آوی شیرگرم کما که نمک میاندازه باز به امو آویش استنشاق میکنه یعنی به بینی کش میکنه مثل که در وضو واری و یا کلاس به گردن غرغره میکنه از چیزایی مثلا سلات و چیزا ازو پریز میکنه ان شاء الله سردردیش خوب میشه
سلامت باشه دکتر سپ شنونده بعدی را میگیریم بله
سلام علیکم
سلام علیکم خوب هستین از کجا به تماس شده
عبد الرحمن غنبا خوگانونا
از خوگیانه بفرمایین بگوین سوالتانه
دکتر سب میما دا پوستنه دا دماغ اغا سر دا مخی خواتی دا پاس تنگینه لگروس تا دا اغا وقتی ما سوه دا خانو خوگی دا وست زیادتر خوگی دا دیوا او بلا تاسن مزونم لگا دا دا شنی تکلیف چی زنانهی او دا غوط اغون تلری دا اغا منات من دیرو کرد دکتران دوا ما آور که ویده دی سرخی که گو بس ایخی آغا نور که نتیجه بیتا ماشی
رور تاسی دا سر ضربه ولی دا تاسی یو اکسیره یو او سیتسکین یو اکس مو اخسته دی سر؟
نه نه اکس مو اخسته
سید سید نور خوصه مشکل من داری بشار دیوین بشار
دا بل دی سینی پاک ربانی که معلومات را که سر سینه چی زنانه تکلیف او غوطی لری او بیا میناتی شمار ده تا چوار سو برده شمار حتن که لگه تو گولی ور که آقا ده اگه نده بلو زیاد درد که غوطیم که یه بیا شیب سیره ده سوریم سیدانه غون تا غوطا غوطی مالگی جلال آباد که ده کم آقای تاسی آقا ده کنی یه ده مون تا مشخص ده که لگماری بیگوی
ده رو روایی ویسی ما سر ضربه خوره لیو مخکی اسمی سر درد که وی ده تا لازم ده سیو دفعه دی روانی و اصاب و داکتر تا ورسی دی سر یو اکسی و سیتسکین واخلی سی معلوم سی با سر کی ده سر دردی لکومی وجده یعنی اقا علت باید معلوم سی بلغو ورسو باید تدایوی سی او بلا هم بل مشکل سی وای ده مشکل دی داخلی مربوط داکتر کی گی کچیر دی کولی چې د کابل تراسي زبه دی داخلي متخصص شماره ورکم له سره رابطه وکړه ان شاء الله دا مشکل به حل وعلیکم
السلام خرجان خای تکلای ډاکټر سپدی سلام
ورسیږي
از کجا به تماس شته
سپین منګل دي په پکر خای ما خرجان دي په ښکیا ولایت نه وختنه می دادو د ډاکټر سیب نه خرجان چې زه یو تکلیف لرم مو موټر چلو د موټر په وخت بعض وقت به موستر که اوخ که بکره دسته که اوخ که اکسابه بده زوی پریده ما سر می درد شروع که ده یو طرف تا مخ طرف تا تنده مو درد شروع که ده دقیقه به دومره پازوب کم چه ده مطارم دو ودر و بیا بکره ده مخ تا یه تنده درد چی خشه ده ده یو خی طرف تا سر مو درد شروع که دومره درد به شروع که چه بیا مو مطار ودر و بیر تا بیا چه رکم شلا طرف تا څه طرف ته دې موږ درد شروع کای چې بیا موږ موټر ودرو حتی کې دا چې دا ټول سر به بیا درد ونیو به خېب به خېب بنو شه بوای انا بیا غنه بو وته ما دې موټر د خلاص نه بو وته ما
ورور دا سر درد دي د شپې معلوم وي که صرف دې ورځي به
ډاکټر چې سم دا سر درد دې د شپې کوم مخ کې لرم او دا سر درد دې ورځي کوم مخ کې لرم او دا سر درد لرم بیا د دې ډېر ډېر ما چې مو ته پیدا شي مو ساروګاش ته احتیاج کی بخې دي ساروګاش دینه نه شم رتلای دا سمو ته ګوره ته دوی د دې غریبونو خلکو ته دوی می څان د زک او بیا می د زس رقم شما ورین ستنه می شوري کړی چې ورین ستنه می کله شوري کړی د دې ورین ستنه انسا دی مو یو څان د زک دا د مس خښوې دی په بعد شش په بعد میاش بعد مون دا غوټه ورکی عملار نه وکی
دا درد څنګه درد وی دا وسپ څنګه وی د سینم ځانی واري درد وی که څنګه درد
چې کله مو ته درد پیدا شي یو خو سترګونه یو وخت کې سترګونه مې وخت کې او بل خبره مې دا چې زړه مې دکې کې زړه مې ګډي کې تمره تیز درد او دا یو څنګه وی دا به څنګه وی بیا شاته شي بیا مخ ته شي بیا ټول سر دا درد ونځي
صحیح دا ورور سوالم دی دا منګل سوای چې ما سر درد کوي او سترګونه مې وخیم زی درد ډیر شدید سی کوم وخت شدت زیات سی بیا دلبدی مرته پیدا کیږي یعنی خو ګرځي ورته پیدا کیږي دغه سردردی د زیات اعراض او علائم سی او مایګرین یعنی مسری ته پاتې کیږي او په مایګرین یعنی مسری کې مریض د رقم شدید درد ورته راځي او دلبدی استفراغ ورته پیدا کیږي کوم مخ بیا د سترګونه او
مهم دي نو دی یو عقلی واسبی ډاکټر سره مشوره وکاو ان شاء الله تکلیف دې دونم نه نه ده او دغه ستنی ستا یاد کړی ورین ستنی دایکلوپینیک دا به نه لګوي دا ډیر توان لري یان دی درد ته به هیڅ دوا نه خوري خاص هغه سبب دې درد سیده هغه باید تداوی سي نو دغه د درد دوا خو تا یو ساعت لپاره نیم ساعت لپاره هغه درد قرار کی لدغه نه اجتناب کوي دی یو عقلی عصبی متخصص سره مشوره وکاو ان شاء الله مشکل ده لګي
سلامات باشین ډاکټر سپ تماس بعدی را میگیریم
محترم له دوه سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر دا ولسم زفول ولسته تاسو له دې ورداګې مله باندې چاکنه
ورداګ صاحب بسیار زړه خوش آمدین به برنامه بفرمایئ
مننه خورکای له دې محترم ډاکټر صاحب دغه مقدمه پښتنه ده د مو یو دوسته مدته دوه کلو کې چې د تداسي وسردلدي پیدا شو په زمن کې لاسو په خیل ارزان کو ځنه وخت د غزلم پتان کې او د شپې د خونه هم خوب د شپې د خونه هم کم داسې کله کله خوب بولی د دې شپې د خونه خوبم ول مليري د دې د پوره داسې یو توصيه مو ښتاو کو چې دا مشکل رواني د کوم بل حساب دی دغه
عمر یې
شو مشکل وکړ پیدا شو ډاکټر ته محترم عمر دی دغه د 25 کلو شو خو کې دی
درد دې ورځ مال زیات وکړي د شپې مال
یاره محترم ډاکټر صاحب د ورځ د خو درد زیات وی دی دغه خوبم ډیر کم لري
درد څنګه وسط لري نبزانی واره درد وی که سره کم درد
یاره بس مړ درد خو دائم وخت خوشی دغه رنو کی یو څنګه بل څنګه دائم وخت خوشی او دا زړه ور سره پتان کی
صحیح صحیح د ورور بس
په کوم لار ور سره او بل هغه لوی کاتو سمو کې چې خلک په سردا دی بمب وخته شو دغه د پوره داسې ودا ورته وکړه ځنه خلک کلی کو تاسو په خونو تاسو سره محترم لری چې هغه د کوم یو طرح لرو فاتل سمو کې خو هغه دغه ګولې نه ست پدا کی چې هغه په وضو کې اچول کی په یخو کې ځنه خلک څنګه ګولې په وضو کې اچوي ځنه خلک ما ټولې دلې دا یو مشکل هم باید داسې یو دا وخه چې خلک ست پدا په لرو فاتل سمو کې کوم نه وای وخت راکوم
شکر زیات ورداک صاحب فرمایئ
ورداک صاحب یو چې موږ یو خپلوان د سردرد لري په دوامدار شکل باندې
سل مشکي مشکل
لري او په ځمن کې زړه تنګواله او نور علامې لري دغه اورور په تزلا وای تاسو دی او د عقلی وسبې له متخصص سره مشوره وکړئ تاسو سردردي په ډیر احتمال سره ټینشن ټایپ ډی کوته وای ځکه چې هغه سردردي د زیات بیا سدید سردردي تشکیلوي او په ځمن دي درد کې مریض خوبم خرابيږي او زړه تنګواله یې پیدا کیږي د یو رواني متخصص سره مشوره وکړئ ان شاء الله مشکل به مړ شي او بل تاسو ول دي درد په باره کې کومې دواوي وخوري هر سردردی خو زیات اسباب لري نو سی هغه سبب تداوی نسی درد خو صرف غولې هغه درد غولې چې دی خوري هغه په څو ساعته به درد قرار وي یعنی دا ډیر نقص کوي خصوصا هغه غولې چې یاد کړي اوبو کې لویږي اسپرین دی هغه میډیا ته ډیر توان لري یعنی د میډیا زخم ځنې جوړي کی کوشش دی وکړي چې دی یو عقلی واسبي متخصص سره مشوره وکړي چې سردردی علت پیدا شي او علت تداوی شي نه داسې په درد په غولې باندې گزاروي
تشکر ډاکټر سپ تماس بعدی را میگیریم
خورجان پښتنه بل پای جوش ما چې مریض بل مریض لرو کور کې سپین منګاړې کلیپونه پکړ خایما مریض چې کوم دی د یو طرف ته خای طرف دی خای طرف ته څنګه خپل کې دغه دی سر درد کی سر درد نه کای ورتي او شو ته هغه خپل کې دغه ورمیک تقریبا تاسو وای چې دا غایبات وځره مې چې به کې ډاکټر صاحب به هیڅ زیات نه زیات پازل دي
ها ورور دا درد دی ورځي ما له زیات وکړي شپې ما له
دی ورځي زیات وي دا ډاکټر صاحب خو دې شپې درد دی له څه زیات وي کني دی ورځي زیات وي
ها درد څنګه وي د نبزانی درد وي د سي د سي درد وي لکه ټول سر سي ټینګ نیولای وي څنګه درد وي
ډاکټر صاحب دا شاته ای دوال وشت زای دی سر نه لاندې دغه دغه مقصد شاور میګی داسې لکه یو رات چې ګوره داسې یو ځای پکې خپېږي سر درد کی دی سر د درد نه کای ورزی کای ولته یعنی مقصد ولته یې بل کای بل چې بل رګیږي
سید منګل سره سوال مند وخت منګل سوای په کور کې مریض ده سردردی لري سردردی په وخت کې کوم شدت پیدا کیږي دلبدی او استفراغ ورته پیدا کیږي او بیا وایي چې د سر شاته طرف هم درد کوي اکثره وخت د نیمسری سي د پنیمسری کې کوم اول سي دلبدی پیدا کیږي مریض د ورځې لخوا درد وي په کمباین شکل یعنی په یو ځای له مایګرین سره ټینشن ټایپ دی چې مول سي بل نه وي د سردردی ده هغه هم یو ځای سره پیدا کیږي نو احتمال زیات دی مریض د
نیم سری او د ټنشن ټایپ ډیک ته یو عقلی واسبی ډاکټر سره مشوره وکوي ان شاء الله علاج اسانه فقط یو دوا کلمه ګولې دی غ علاج ده له ډاکټر سره مشوره کوي خپل سر دی دواګا
ډاکټر صاحب چند می از شلاندو چندین تای کې زنګ زدن گفتن کې مثلا یا دلبدی پیدا میکنه نیم سری امو حالت کې مثلا تا زمانه کې به ډاکټر سره مراجعه میکنن امی دلبدی از چتو مثلا کنټرول کنن یا کوم دوای درد بسیار شدید می داشته باشه چی حالت ده یعنی مثلا امی اقدامات اولیه که بر مریض باید بکنن چی باید بکنن مثلا یک منطقه بسیار دور می باشه تا که به دکتر صاحب برسانن
پیشتر گفتیم که سردردی خود سردردی مزمن است یعنی دوامدار است در شروع هر سردردی که اول بار پیدا میشه خطرناک است یعنی دفتن باید به دکتر مراجعه بکنه اگر این مایگرین باشه مایگرین خوب دوامدار میشه یعنی در همو وقت که تشخیص نشده باشه یک مریض با مدت کم یک آنالجزیک یا پاراستامول یا یک
دکلوپینیک زده درد
میگیره ولی خود به دکتر برسانه که تشخیص شوه یعنی هر مشکل سر احتمال داره که بسیار زیاد خطرناک باشه یعنی در شروع باید تشخیص شوه و باید تداوی شوه
بله السلام علیکم
السلام علیکم خوب هستین از کجا به تماس شدین
سلام به خدمت شما خواهر محترم به خدمت مهمان برنامه شما عبدالطیف سعادت هستم با شما هم کلام شدم اگر مشکل ما همی است که لحظات که ما یک قضایی رو که آماده میکنن بوی روغنیات زیاد سردرد میکنن از دکتر صاحب دیگه خواهش میکنم سر از موضوع یکنا که اشاره بده
بسیار زیاد تشکر سعادت صاحب سلامت باشین
چی رقم سعادت صاحب سوال شما نفهمیدیم چی رقم
اینا گفتن که مثلا غذا که در خانه پخته میشه بوی روغن که دماغشان میخوره سرشان میگیره
خب در مایگرین که ما یعنی نیمسری گفتیم نیمسری وقتی شدت پیدا میکنه یعنی به شکل خفیف وجود داره ولی وقتی که یک کس بوی عطر یا بوی غذا یا چیز خاص را میبینه باز چی میشه سردردیش شدت پیدا میکنه یک دفعه با یک دکتر روانی اعصاب میره که تیازو مشوره میگیره که بعضی اوقات بعضی حساسیت هاست یک کس هست که یک چیز حساسیت داره می حساسیت خود باعث سردردی میشه یک دفعه که دکتر روانی اعصاب مشوره میکنه انشالله مشکلش حل میشه
امی کسایی که مثلا تکلیف میده داره تکلیف میده سبب سردردی میشه
تکلیف میده باعث سردردی میشه
چی باید شوه اینا
وقتی که پرستالتیزم یا حرکاتی اما یا روده ها ای بر هم بخوره قبضیت به وجود میاد خود قبضیت باعث سردردی میشه یعنی اکثر اوقات وقتی که جلد گاسترو ازوفاجیل ریفلکس دیزیز یک مرض معده است که در او حرکات معده و امعا و مری خراب میشه ای خود یک سپازم او یا در گردن به وجود میاد امی سپازم او یا گردن باعث سردردی میشه یعنی هر مشکلی بدن باعث سردردی شده میتونه
و کدام افراد یعنی کدام طبقه افراد بیشتر در مرض خطر مبتلا شدن به سردردی میباشن
تمام افراد سردرد شده میتونه ولی کسایی که فشار خونی بلند داره کلسترول خونی بالا داره و ساینوزیت دوامدار داره یعنی التهاب بینی که داره و گلون تنسلایتیس دوامدار داره یا مشکل در گوشا به شکل دوامدار یک التهاب موجود باشه این همیشه سردرد میشه و خودی همی چند انواع سردردی را گفتین که به شکل مزمن است یعنی همیشه وجود میداشته باشه
دکتر صاحب شما چندین بار اشاره کردین که به دکترای اعصاب یا روان مراجعه شوه اکثریت وقت که مراجعه میکنن تابلت های مثلا خواب داده میشه آرامش اعصاب داده میشه بازم اون مریضایی که مثلا امروشون آدم برخورد میکنه اینا میگن که مثلا وقتی که دوای ختم شد باز پس دوباره میالت افسردگی مرض میگیره و وقتی که افسردگی گرفت بیخواب میشه و بیخوابش سبب سردردی میشه یعنی کسی که به دکتر سه مراجعه میکنه می دوایی که برشون میته باید دوامدار بخورن یا یک پروسه داره که مثلا تا یک حد بخورن باز بعد از اون درست وضعیتشون درست میشه
خب فرشته جان دوای اعصاب که از مشکل خود اعصاب که است یک مشکل یک مرضی مزمن و عادت کننده است یعنی برگشت کننده است یعنی برگشت پذیر است بعضی دواهاست که در روز در اوائل تداوی که مریض داده میشه عوارض جانبی داره عوارض جانبیش خوابی مریض را زیاد میکنه اگر در او دوا بنزودیازپین یک نوع دواست که خوباور زیاد او برای استراب مریض داده میشه تا 10 روز 15 روز او استفاده میکنه بعد از او استفاده نمیکنه به خاطر که او احتیاط داره مریض را معتاد میسازه دواهای اساسی عمو مرضی که باشه نظر به ممرضش فرق میکنه. بعضی اختلالات روانی است که به شکل دوامدار میباشه، اون مریض باید دوامدار دوا بگیره. مثلا ما یک مثال میتیم، افسردگی است، مریض افسردگی اگر حمله اولش باشه 6 ماه باید لازما دوا بگیره، اگر بار دومش باشه تا 1 سال تا 5 سال باید دوا بگیره، اگر چندم حمله افسردگی باشه باید مریض مادام العمر باید دوا بگیره. یعنی دوای اعصاب مثل دیگه امراض واری نیست، بعضی دوا هست که مریض به شکل دوامدار، مثلا مریضای که فشار خونش بالا میشه همیشه دوا میخوره، بقدر که دوا نگیره فشار خونش بالا میره. مریضای شکر است که به شکل دوامدار، همینطور بعضی امراض روانی است مثلا اسکیزوفرنی است که مریض تا که زنده باشه دوا باید بگیره، ولی دوا سری خود قطع نمیکنه، دفعتن قطع نمیکنه. هر وقت که اکثر اوقات افغانستان مریضا دوای اعصاب را سر به خود قطع میکنه، سر به خود که قطع کردی اما مشکلش دوباره برداشت میکنه، به تدریج قطع میشه و به تدریج دوز دوا بالا برده میشه. یعنی یک مشکل در اینجا است که مریضا سر خود دوا قطع میکنه اما مشکلش دوباره برگشت میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین، توصیه بسیار خوب داشتین، نظریات بسیار خوب ارائه کردین، سلامت باشین. وقت برنامه ما رو به ختم است. از دکتر صاحب محمد گلسمی، متخصص امراض روانی و اعصاب، که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
پیوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درگر دلگه دی شیخ مصر سنتی پارک دقا سپلو روان دی.
تاسو هم لازادی رادیو سر تماس ونیسی، خپل فکر او نظر بیان کری.